لودین میزبان شماست. لودین صاحب خوش آمدین به استودیو.
ډیر مننه ښاغلی عباس. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او ری چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي کابل کې د افغان چارواکو سره د سولې پروسه او هڅو پر مختګونو خبرې کړي. افغان حکومت د سولې د خبرو په هیله 3000 طالب زندانیان آزاد کړي، خو اندېښنې شته چې یو شمېر ممکن بیرته جګړې ته مخه کړي. د یو ساته پښتو خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چاره میر احمد ساپای مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. یو قطري ډیپلوماټ ویلي افغانستان کې به بین الافغاني خبرې ژر پیل شي. یو افغان پلاوی به نږدې راتلونکي کې ایران ته سفر وکړي. او د تاجکستان پارلمان هغو کسانو ته سزا وټاکله چې د کرونا ویروس په اړه سپارښتنې له پامه غورځوي. د خبرونو تفصیل. د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د شخړو د هواري لپاره د قطر د بهرنۍ چارو د وزیر ځانګړي استازي هیله څرګنده کړې چې بین الافغاني مذاکرات به ژر پیل شي. مطلق بن ماجد القحطانی دا هیله پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنۍ چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې قطر به د افغان سولې په بهیر کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت هم په وروستیو کې هیله ښکاره کړې چې له طالبانو سره به سولې خبرې پیل شي. مطلق القحطانی روان اونۍ د دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په هغه غونډه کې برخه اخیستې وه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره پکې خبرې وکړې. طالبانو په زابل کې د حکومت اته تنه بندیان خوشې کړل. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین پرون پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دا اته تنه پولیس او عسکر دي چې خپلو کورنیو ته استول شوي. د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې وشو، طالبانو ژمنه کړې وه چې د ترزرو پورې به د افغان حکومت زندانیان خوشې کړي او په بدل کې به یې حکومت تر 5000 پورې طالبان له بنده آزادوي. افغانستان د ملي امنیت شورا پر نو ویل چې تر اوسه یې 3000 طالبان له زندانونو خوشې کړي دي او طالبانو د 2200 تنه آزاد کړي دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان یو جکپوړی پلاوی ایران ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور کړ، څرګنده کړي چې دا پلاوی به په ایران کې د افغان کډوالو پر ستونزو له ایراني لوري سره خبرې وکړي او د افغان کډوالو په وړاندې د وروستیو پیښو په ارتباط به له ایراني لوري څخه د وضاحت غوښتنه وکړي. تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ایران په یست ښار کې له ادعا سره سم د ایراني ځواکونو له لوري پر یو موټر چې افغان کډوال پکې سپاره وو ډزې وشوې، چې په دې پیښه کې 3 افغانان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. تیره میاشت هم له ایران سره پر پوله له ادعا سره سم یو شمېر افغان کډوال ایراني سرحدي ځواکونو وهلي وو او هریرود سیند ته یې اچولي وو. له دغو پیښو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د ایران پر ضد مظاهرې هم وشوې. بل لور ته یو شمېر ایراني رسنیو ویلي چې په راتلونکي کې به د ایران د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف هم سفر وکړي کابل ته، خو کابل ته د ښاغلي ظریف د سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. په سمنګان کې د سکرو په کان کې د ایثار شوو کارګرانو د ژغورنې هڅې روانې دي. د افغانستان د شمال د سکرو د تصدۍ رئیس ریاض الدین شریفي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
کاروالو 6 جسد امسوب کشیدیم،
شپږ جسد مو سهار راو ایستل، دوه تنه مو بهر تلفات لرل چې ټول تلفات اتو ته ورسېدل. د ژغورنې هڅې روانې دي. چاودنې سختې وې، ځکه زموږ کار ورو مختزي. په دې کان کې د سې شنبې په ورځ چاودنه وشوه چې دوه تنه یې دستي ووژل او 14 تنه نور د کان دننه په 200 مترۍ کې ګیر پاتې شول. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. په شمالي وزیرستان کې پرون د پوزیانو د غزمی پر موټر د سړک د غاړې د ماين چاودنه وشوه. په دې پیخه کې دوه سرتیری وژل شول او دوه نور ټپیان شول. د پاکستان پوز وایي چې چاودنه میرانشا ته چیر مشوي. کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د تاجکستان پارلمان پریکړه وکړه هر چا که بې پروايي بل کس په کورونا ویروس اخته کړی وي مجرم پیژندل کیږي. دا لایحه پرون تصویب شوه. هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره دا تیروتنه وکړي له دو تر پنځو کلونو پورې به زنداني شي. هغه کسان چې کورونا ویروس یې څو ځله په بې پروايي نورو ته انتقال کړی دی په لس کاله بند به محکوم شي. همداراز که چا قصدن نور په کورونا ویروس اخته کړی وي لس کاله به بندي شي. د تاجکستان د پارلمان مرستیال روشن رجبزاده ازادي راډیو ته وویل چې د دې قانون هدف د خلکو مجازات کول نه بلکې له کورونا ویروس څخه د خلکو ساتل دي. د تاجکستان پارلمان همداراز پریکړه کړې چې هر هغه څوک چې په عامه ځایونو کې ماسک نه لري یا ټولنیز واټن نه مراعتوي د 28 امریکایي ډالرو معادل به جریمه کیږي. په تاجکستان کې د رسمي شمیرو له مخې 4,690 کسان په کورونا ویروس اخته شوي او تلفات هم تر 40 اوختي، خو اکثره په دې باور دي چې دا شمیرې سمې نه دي او ارقام لوړ دي. او وروستی خبر هم دا چې د دینی ازادیو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو په کلنی راپور کې ازبکستان او سودان د هغو هیوادونو له لست څخه ایستل شوي چې د ازادۍ پکې ډېرې نقص کیږي. د دینی ازادیو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سام براون پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
Due to recent improvements both Sudan and Uzbekistan
د وروستیو پرمختګونو په خاطر د دواړو هیوادونو سودان او ازبکستان د هغو هیوادونو له ډلې ایستل شوی چې د ځانګړي اندېښنې وړ دي. خاغلی براون زیاته کړه چې د نړۍ په ډیرو ځایونو کې د دې پر ځای چې خلک دینی ازادي رعایت کړي د دینی ازادیو په ځپلو عادت شوي دي. د خبرونو پای خبرونه مول آزادۍ رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. زموږ د ویبپاڼې آدرس دی www.azadiradio.com. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی کابل کې له چارواکو سره د سولې په وروستیو پرمختګونو غږېدلی.
په دې لیدنه کې د مخامخ مذاکراتو تر پای وړاندې د عملي اقداماتو د ورکام او نایلان سوي اوربند په اړه خبرې اترې وشوې.
دا سي اندېښنې شته چې یو شمېر خوشی شوي طالب زندانیان ممکن بیرته جګړې ته مخه کړي، خو حکومت وایي دوی سولې ته د ښه نیت لپاره تر اوسه 3,000 بندیان آزاد کړي.
امید ده چې طالبان هم زموږ بندیان خلاص کړي، زموږ د لسلمخ خلاص کړي. امید شته چې د رسمي او غیر رسمي ناسې دوام ولري. د دوی د تخنیکی هیئت سره په کابل کې دي.
په یو تفصیلی راپور کې درته وایو چې له وړه اختر وروسته اورکان سره سره جګړه دوام لري او ډیر زیان ملکیانو ته اوړي. نړیوالو مسایلو کې اوري چې اروپایي ټولنې د کورونا ویروس په اړه د ناسمو معلوماتو پر ضد مبارزې غوښتنه کړي. نور مسائل هم شته. دویم نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه تا ځانګړي شوي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د افغان سولې لپاره ډیر ښه فرصت برابر شوی دی او واشنگټن هڅه کوي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله ټینګه کړي. خلیلزاد دا خبرې پرون په ار کې وکړې او افغان چارواکو ته یې د خپلو وروستیو سفرونو په اړه چې دوهې او اسلام آباد ته یې وکړل معلومات ورکړل. د ارګ په پرونۍ غونډه کې د احتمالي بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې پر یو لړ اقداماتو هم بحث شوی. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت څنګړي استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره د احتمالي بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اړه خبرې وکړې او پر دې بحث وکړ چې د دې خبرو تر شروع کېدو مخکې باید څه وشي. د ولسمشر مرستیال ویاند وخن مینپال د ولسمشر او زلمی خلیلزاد د لیدنې کتنې په اړه نور جزئیات له ازادي راډیو سره شریک کړل.
په دې لیدنه کې د مخامخ مذاکراتو تر پای وړاندې د عملي اقداماتو د ورکام او نایلان سوی اوربن د دوام پر سرنګوالي او د سولې د پروسې لپاره د نړیوال ټولنې او گاونډي هیوادونو د شمنو په اړه خبرې اترې وشوه.
له سلمی خلیل زاد سره تیر ورځ ناوخته پارک کې دوی غونډې وشوې. په یو غونډه کې ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر دولتي چارواکو برخه واخیسته، او په بل غونډه کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ګډون وکړ. له ارګ څخه په خپره شوي بیان کې راغلي دي چې زلمی خلیلزاد د قطر او پاکستان د وروستیو سفرونو په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې د واشنگتن هڅه دا ده چې له رامنځته شوي فرصت څخه په استفادې په افغانستان کې پایداره سوله ټینګه شي. خلیلزاد زیاته کړه چې د سیمې هیوادونه، نړیواله ټولنه او بین المللي سازمانونه چمتو دي چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانستان د هڅو ملاتړ وکړي. خلیل سات روانه اونۍ له اسلام آباد قطر ته ولاړ او د دوشنبه په ورځ په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وکتل. د سیشنبه په ورځ هم هلته وو. بیا له هغه ځای کابل ته راغی او د خلیل سات د کابل تر سفر یو ورځ مخکې د پاکستان لوی درستیس جنرال جاوید قمر باجوه د دغه هیواد د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر جنرال فیض حمید په ګډون له یو پلاوي سره کابل ته ولاړ. د پاکستان د دغه جګپوړي نظامي پلاوي له سفر سره سم افغان حکومت ته مشکاره کړه چې د سولې بین الافغاني خبري به ډیر ژر پیل شي. د ترکیه انادولو خبري اژانس د مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په حواله راپور ورکړی چې تیره اونۍ ویلي وو بین الافغاني مذاکرې په ډیر احتمال د جون میاشتې په نیمایي کې پیل شي. بل لور ته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې تاس اژانس ته پرون وویل چې د جون په 15مه یعنی راتلونکې دوشنبه به د روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان استازي د ویډیو کانفرنس له لارې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه خبري وکړي. د کابلوف په وینا په دې درې اړخیزه غونډه کې به د روسیې زلمی خلیلزاد د امریکا د متحده ایالاتونو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د افغانستان په سازیتو برخه واخلي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون له زلمی خلیلزاد سره په اړه کې د غونډې پر مهال وویل چې پایدار سولې ته د رسیدو لپاره به حکومت له بین المللي ټولنې سره یو ځای هڅه وکړي.
د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف یو ګټور ګام دا بلل کیږي چې افغان حکومت له خپلو زندانونو درې زره طالبان پریخي او چارواکي وایي دا لړۍ به دوام کوي، خو داسې اندېښنې شته چې ممکن یو شمېر دغه کسان بیرته جګړو ته مخه کړي. له بنده یو شمېر خوشی شوو طالبانو ویلي چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستانه ونه باسي جګړې ته به دوام ورکړي. په دې اړه راپور تر لنډې خبرتیا وروسته افغان حکومت د زرګونه طالب زندانیانو په مخ د زندان دروازې خلاصې کړي، خو په دې هیله چې د سولې خبرې پیل شي. اوس داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن یو شمېر خوشی شوي بندیان بیرته د جګړو لیکو ته ستانه شي. فرانس پریس خبري اژانس د طالبانو د یو خوشی شوي زنداني محمد داوود خبرې راخستي. 28 کلن داوود ویلي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ونه وځي جګړې ته به دوام ورکړي. نوموړي چې نه کال وړاندې امریکایي ځواکونه په فاریاب ولایت کې ونیو او په دې ورسېو کې له زندانه آزاد شوی ویلي افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا نشته. افغان حکومت ویلي د ښه نیت لپاره یې زرګونه طالب زندانیان آزاد کړي او د نورو د خوشی کېدو نیت هم لري. د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د سولې او ملکیانو د ساتنې څانګې مشر انتظار خادم ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه دوی 3000 زندانیان پریخي او دغه لړۍ به دوام وکړي. ښاغلی خادم وویل د طالبانو یو پلاوی د طالب زندانیانو خوشی کېدل څاري.
موږ په خبر شمنه وفاق کړی ده د اصلا د تلپاتې صلح د راتګ لپاره د افغانستان د حکومت ژور تعهد خي. امید ده چې طالبان هم زموږ بندیان خلاص کړي، زموږ د لیست لمخې خلاص کړي، د لیستون لمخې د بندیانو خلاصې دل په خپل ذات کې د اعتماد جوړونې لومړی قدم دی. موږ چې کوم بندیان خلاص کړي دي لیستونه مو د طالبانو سره شریک کړي دي. همداشان دوی باید دغه لیستونه تدقیق کړي، تایید کړي او قدم په قدم مخکې لاړ شو او زموږ بندیان چې کله خلاصې دي د هغوی د تدقیق لپاره، د هغوی د تایید لپاره هم باید دوی زموږ سره لیستونه شریک کړي. ولې امید شته چې دغه رسمي او غیر رسمي ناستې دوام ولري، د دوی د تخنیکي هیئت سره په کابل کې دي او نور هم صلح ته څو قدم نږدې شو.
فرانس پریس خبری اژانس د یو افغان چارواکي له قوله ویلي خوشی شوو کسانو کې هغه طالبان هم شته چې ځانمرګو ته یې روزنه ورکوله
او یا هم د ځانمرګو بریدونو د واسکټونو په جوړولو او د بهرنیو په برمته کولو کې لاس درلود. افغان حکومت بیا له هر خوشی شوی کس نه یو لیکلی تضمین اخلي چې بیا به د جګړې لیکې ته نه ورځي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ویلي چې خوشی شوی طالبان به د جګړو ډګر ته نه ورځي. په کابل کې د سیاسي چارو کتونکي شفیق امین ازادي راډیو ته وویل هیله شته چې خوشی شوی طالبان به بیا جګړې ته نه ستنیږي.
خب تا وقتی که آتش بس دائمی صورت نگرفته من فکر میکنم که
دای وایز ما به فکر تر حقوق چه اوربند و نشی داداد نشته چه خوششوی زندانیان با بیا جگری تنستنیگی. خب فکر کوم طالبان دیته که تا متوجه شوی چه دا کار امریکا حکمت او خلکو تا یولوی اندیخ نده. فکر کوم طالبان خپلو خوششو کسانو تا سپارخته نکلی چه لخوشکی دو روز تا باید جگری تستانه نشی.
اینها وارد جنگ نشه دوباره.
فرانس پریس خبری آژانس وایی یو شمیر خوشی شوی طالب زندانیان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه غوسه دي. د امریکا او طالبانو په هوکړه کې چې په قطر کې لاسلیک شوه طالبانو امریکایي لوري ته ډاډ ورکړی چې پر ځواکونو به یې برید نه کوي، خو په دې شرط چې دغه ځواکونه به تر راتلونکي کاله وځي. اوس فرانس پریس وایي که چېرته آزاد شوي طالبان بیرته جګړې ته ورګرځي د طالبانو د جګړې ډګر لس سلنه نور هم ورسره پیاوړی کېدلی شي. له دې سره سره د کړکېچ په نړیوال سازمان کې د افغانستان کارپو اندریو واټکنس وایي اوس تر بل هر وخت زیات اوربند ته هیلې زیاتې شوي او نوموړي ویلي دا بهیر باید چټک شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد چې هڅه کوي بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي هم ډاډ ورکړی چې خوشی شوي طالب زندانیان به بیا د جګړې ډګر ته نه ځي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د جګړې د نویو څپو سره په هیواد کې د ملکی مرجوب لپاره اړه اندېښنې هم ډېرې شوې. د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د درې ورځني اوربند تر ختمېدو وروسته د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونه د خونړیو بریدونو او چاودنو شاهدان وو. په ملي او نړیواله کچه د اوربند د غوښتنې سره سره په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام لري او تر ډېره له ملکیانو قرباني اخلي. په دې اړه د یو تفصیلي راپور چې جعفر احمدي چمتو کړی پښتو بڼه له فریبا ظاهر څخه اورو چې دا راپور د جګړې د یو قرباني په غږ پیلېږي.
برادرم یکی از کسایی بود که با آرمان صلح خواهانه
غرور می یو له هغو کسانو و چې د سولې له ارمان سره ولاړ. هغه به تل پر فیسبوک د سولې د جګړې د کموالي اوربند او د خلکو د یووالي په اړه لیکل
اتحاد مردم می نوشت که متاسفانه ای کار نشد و ای خاص همه مردم هست.
د احمد خالد جلیلی مشر ورور درې اونۍ د مخه په بغلان کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ یوې نښتې کې ووژل سو. 25 کلن جلیلی د بغلان د پلخمری شار اوسیدونکی دی چې په سیمه کې یې د ازادي راډیو خبریال ته وویل مشر ورور احمد شکیب جلیلی نومېده. 10 کلن و، د یو خصوصي بانک کارکونکی او هم مدني فعال و. هغه زیاته کړه
متاسفانه د یکی از درګیری ها
له بعد مرغه زما ورور په یوه نښته کې شهید شو چې دا زما او د ټولو خلکو لپاره د خطر یو زنګ دی، ځکه په دې وروستیو کې ډېر تلفات ملکي وګړو ته اوښتي
دی. اخیر تمام تلفات بیشترین تلفات افراد ملکي بودن.
د تاوتریخوالي تازه څپې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک اندېښمن کړي دي. د دې کسانو یوه بله بېلګه په کندهار کې 19 کلنه عاطفه ده. نوموړي د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې ناامنۍ د دوی پر عادي ژوند ژور اغېز کړی دی.
د افغانستان اوسنی شرایط چې دي یا کم امنیت چې دی دا خو په هېڅ صورت کې د منلو وړ نه دی. تر څو زما که زما فامیل یا بل هر افغان چې هغه اوس په هېڅ صورت کې دی په ډاډه زړه نسي وتلی د باندې نه زده کړو ته تلی سي نه وځي بیا ته، ځکه چې دوی داسې فکر کوي چې وایي د باندې شرایط خراب دي چې موږ لاړ سو د هغې خوا به راسو یا به نسو. نو مو د کورنۍ ماشومان دې ته زړه ښه کوي چې لاړ سو، که څه هم چې د باندې یا غلچکي بورې تلیدلي یا ورخطا ټکانې دلي زموږ ماشومانو هغه ویره په زړه کې پاته سوي دوی بیا نسي کولی چې لاړ سي.
تر کوچنی اختر او د طالبانو د درې ورځنی اوربند تر ختمېدو وروسته د افغانستان څو ښارونه لکه پلازمینه کابل، کندهار، پکتیا، پروان، خوست، بدخشان، جوزجان، فراه او زابل د سختو بریدونو او خونړیو چاودنو شاهد ول، چې په ترڅ کې هم افغان ځواکونه او طالبانو ته او هم ملکی وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د جون میاشتې پر درېیمه نیټه د یوه بس 9 تنه مسافر هغه مهال مړه سول چې د کندهار لوی لارې په اوږدو کې پر یاد بس د سړک د غړې ماین وچاودید. اسوشیتد پریس خبري اژانس د کندهار د والی ویاند بشیر احمدی له قوله وویل چې ټول وژل سوي کسان ملکیان ول. تر دې پیښې یوه ورځ د مخه د کابل په وزیر محمد اکبر خان جامع جومات کې سخته چاودنه وسوه. د دې جماعت امام ډاکټر محمد ایاز نیازی د دې پیښې یو له دوو قربانیانو څخه و. بلخوا د زابل ولایت په قلات ښار کې د جون پر 15 د طالبانو په یو کمین کې د ملي پولیسو لس سرتیر وژل سول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اړیکو او نشراتو مسؤل ذبیح الله فرهنګ وایي د جګړې اصلي بار ملکي وګړي پورته کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
افراد ملکی، زنان، اطفال
د جګړې اصلي بیا ملکی وګړي شزي او ماشومان پرې کوي. د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون ارزونه شي چې د افغانستان د جګړې اصلي قربانیان پوځیان نه بلکې ملکیان دي، هغه کسان چې په جګړو کې هیڅ رول نه لري،
هیڅ ګونه نقش او سهمي نه راشتند.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د څنګه مرستیاله پاتریشیا ګاسمن هم په دې باور دی چې ملکی وګړي تر بل هر چا ډیر قرباني ورکوي. نو موري ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
I'm afraid that the fresh fighting is very likely to once again cause high
ما بیره دا د چډیر احتمال سته تازه نشي له ملکی تلفات او ډیره قرباني واخلي. موږ لوړان دي هم د ټول ارخونو لوري د داسې بریدونو د یووالي شاهد و چې د بمی چاودونو او هوایی بریدونو په نتیجه کې ملکی مرګ ژوبله ډیره و.
steps to prevent and reduce civilian harm
ملکیانو ته د زیان او شتلو د مخنیوي لارې څه دي؟ وحیده پایکان د لندن په ویست منستر په هنتون کې د امنیت او نړیوالو اړیکو په برخه کې زده کړه کړې ده. نو موري ازادي رادیو ته په دې اړه داسې وویل
گروه های شورشی اولین مکلفیت که متوجهشان میشه حفاظت از جان افراد ملکی است.
د یاغي ډلو لومړنۍ مکلفیت د ملکی مرګ ژوبلې مخنیوی دی. نو ځکه دوی باید په هغو عامو ځایو کې چې ملکی کسان پکې وي لکه د استوګنې سیمو، عامو المنفیه تاسیساتو، ښوونځیو، جماعتونو او روغتونونو کې له پټېدو ډډه وکړي. دولت هم باید په هغو سیمو کې چې ملکی وګړي پکښې دي له بریدونو ډډه وکړي. بل کار چې دولت یې کولای شي له استخباراتي معلوماتو څخه سمه استفاده ده چې مرسته کوي. شپنی عملیات چې ملکی تلفات پکښې اوړي په خوندې او مسؤلانه ډول تر سره سي
او بشري آسیب به افراد ملکی میرسانه په شکل مسؤلانه تر و مسؤل تر انجام بده.
د افغانستان حکومت او طالبان یو بل په ملکی تلفاتو تورنوي. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکوي. د طالبانو ډله هم وایي نه غواړي ملکیانو ته زیان ورسوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین ازادي راډیو ته وویل
د ملکی تلفاتو مخنیوي د افغانستان د اسلامي امارت د مهمو اهدافو څخه دی. د دې لپاره د ملکی تلفاتو د مخنیوي او د ولس د سمې شکایاتو کمیسون جوړ کړی. یاد کمیسون په هیواد کې د ملکی تلفاتو هر پیښه چیري د ملکی تلفاتو اصلي وجوهات معلوموي او بیا د مسؤولو کسانو په خلاف لازم اقدام کوي.
خو پاتریشا ګاسمن وای د هڅې کافی نه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما د مې پر 19 د یو راپور په خبرېدو سره ویلي چې په افغانستان کې په اپریل میاشت کې طالبان د 208 ملکیانو د مرګ ژوبلې مسؤل دي. په یاد راپور کې راغلي چې د شمیرې د تیر 2019 کال د اپریل د میاشتې د شمیرو پرتله 25% لوړوالی شي. د یونما راپور زیاتوي چې افغان ځواکونه په تیر میلادي میاشت کې د 102 ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مسؤلیت لري چې د تیر کال د اپریل میاشتې د شمیرو په مقایسه 8% لوړوالی شي. په راپور کې د جګړې پر درېدو او د بین الافغاني مذاکراتو پر پیل ټینګار شوی دی. د کوچنی اختر په مناسبت د درې ورځنی اوربند د ختمېدو شاوخوا دوی اونۍ تیرې سوې، خو نه طالبانو او نه هم د افغانستان حکومت په رسمي ډول پر یو بل د بریدونو او عملیاتو د پیل په اړه څه نه دي ویلي. خو په وروستۍ ورځو کې وسلوالو طالبانو په څو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو بریدونه کړي دي. دا هغه څه دي چې د امریکا متحده ایالاتو چې د افغانستان یو عمده متحد دی خبرګون راپارولی. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو د جون پر 15 د افغان ځواکونو پر ضد د طالبانو د بریدونو د شنډولو لپاره د لښتر لږ دوه هوایی بریدونه خبر ورکړ. د دوغ ځواکونو ویاند استانی لګټ پر خپل ټویټر لیکلی چې یو هوایی حمله د جون پر 15 په کندهار ولایت کې د طالبانو پر وړاندې وسوه او بل د جون پر 4 په فراه ولایت کې پر دې ډلې سوي و. د لګټ په خبره طالبان هغه مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر قرارګاه د برید په حال کې ول. بل خو د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د می پر 9 د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي دوام بللی خپل ناراضیتي درده. په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې د ناڅرګند وضعیت سره سره لا هم ځینې خلک اوربند او سولې ته هیله مند دي. له بغلان ولایت څخه جلیلی یو له دغو افغانانو دی.
بیان در پروسوی سیاسی سهم بگیرن
را دشی په سیاسي بهیر کې د ګډون وکړي. تاسو ګورئ چې نوی حکومت هم په توافقي ډول جوړ شو. هغوی د هم راشي توافق دی وکړي لورور وژنې دی لاس واخلي
او دیگر دست از برادر کشی دست از هم دیگر کشی بردارن.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. اروپایي ټولنې له آنلاین شرکتونو غوښتي چې د کرونا ویروس په اړه د ناسمو معلوماتو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبر څانګې راپور ته چې احمد شیبر یې وړاندې کوي.
اروپایي ټولنه تور پورې کوي چې روسیه او چین داسې تبلیغاتو ته مخه کړې ده چې ډیموکراسي ته په ټیټه سترګه وګوري او خپل ښه تصویر اېرا کړي. په هغه سند کې چې پرون خپور شو اروپایي ټولنه ټینګار کوي چې د کرونا په اړه ناسم معلومات خپرې شي او یو شمیر دریم هیوادونه په ځانګړي ډول روسیه او چین آمدن د اروپایي ټولنې او شاوخوا ګاونډیو هیوادو په اړه ناسم معلومات خپروي. په دې سند کې ویل شوي دي چې روسیه او چین د ډیموکراتیکو بحثونو د کمزورۍ هڅه کوي او غواړي چې ټولنیزو اختلافاتو ته لمن ووهي. بل لور ته هڅه کوي چې د کووډ-19 په ارتباط خپل ښه تصور نورو ته وړاندې کړي. راپور څرګندوي چې د کرونا ویروس له خپرېدو سره معلومه شوه چې ناسم اطلاعات په اروپایي ټولنې کې هم ډیموکراسۍ ته او هم په دې ټولنه کې د خلکو روغتیا ته زیان رسوي. په دې لړ کې چې کوم اطلاعات بلاري او خطرناک بدل شوی دي په هغه کې به دا ده چې وایي د ځینو کیمیاوي مایعاتو څښل کرونا ویروس ته ګټه کوي یا د لاسونو وینځل د کرونا په مخنیوي کې ګټه نه کوي. اروپایي ټولنې له یو شمېر پاڼو لکه ګوګل، فیسبوک او ټویټر څخه مننه کړې ده چې په میلیونونو بلاري اعلانونه یې لري کړي دي. همداراز د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سترو ډیجیټلي شرکتونو ستاینه کړې ده چې د کرونا ویروس ته ناسمو اطلاعاتو مخه نیولې ده او ډیر دقت یې کړی دی. د ارزښتونو او شفافیت په برخه کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون رئیس ویرا یوروا خبریالانو ته پرون وویل هغه راپورونه چې د شرکتونو د خپلو میاشتنیو فعالیتونو په اړه ورکوي چې د کرونا ویروس خپراوي په اړه د دې ناسمو اطلاعاتو مخه نیولې ده باید تر دې مفصل وي چې تر اوسه یې خبره کړې دي. د زیاته کړه چې شرکتونه باید خلکو ته دا زمینه برابره کړي چې نوي ګواښونه په مستقل ډول تشخیص کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جانس هاپکنز د پانتون د معلوماتو له مخې 1.6 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس اخته شوي دي چې څه باندې 4,12,000 کسانو خپل ژوند تر اوسه له لاسه ورکړی او له دې ډلې 1,80,000 د اروپا دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلی وای په هلمند کې یو من غنم په 300 پاکستانی کلدارې دي. هله دا چې حکومت پاکستان ته قاچاق مخاوني سي. بل اوریدونکو میر احمد ملت پال لیکلی له هلمند وای دی ولسوالیو کې ډیر خلک کرونا نیولی خپل صحت ته پاملرنه نه کوي او باید افغان حکومت پاملرنه ورته وکړي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلی وای سول ته د ولس هلی ډیری شوی او باید دغه فرصت کې نور خند رامنځته نشي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اړوب لیکلی وای سوله کولا د جنگ بلا د مکسوله غواړو الله د نور هوا ته سوله راولي. بل اوریدونکو خان محمد اسلامیار لیکلی د هلمند وای د هلمند دلی ولسوالۍ کې زیات شمیر خلک په کرونا ناروغي اخته شوی دي چې یو شمیر مړ شوی هم دی او حکومت باید لابراتوارونه هلمند ته هم راوړي. تازه خان سمسور لیکلی دی لننګرهار وای په جرال آباد کې کورونا ځپلو بې وزلو کورنۍ سره د حکومت لخوا مرستې نکیږي. او یو اوریدونکی اسماعیل دانش بیا هم لننګرهار لیکلی وای ولسمشر غنی نه غواړو چې د سولې لپاره کار وکړي. د دې اوریدونکي پیغام سم نه لوستل کیږي. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ 813 شمیرې ته اس ایم اسونه راولیږئ. موږ به مو په راتلونکو خپرونو کې پیغامونه درته خپاره کړو. په کابل کې 8:30 شوې. یو ځل بیا لنډ خبرونه. د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د شخړو د هوارولو لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي استازي هیله ښکاره کړې چې بین الافغاني مذاکرات به ژر پیل شي. طالبانو په زابل کې د حکومت 8 بندیان خوشی کړل. طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پرون پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دا 8 تنه پولیس او عسکر دي چې خپل کورنۍ ته واستول شول او دا لړۍ به ادامه پیدا کړي. تاکل شوی دا چې د افغانستان یو جګپوړی پلاوی ایران ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا پلاوی به په ایران کې د افغان کډوالو پر ستونزو له ایرانی چارواکو سره خبري وکړي او دغه راز به د افغان کډوالو په وړاندې د وروستیو پیښو په اړه له ایرانی چارواکو وضاحت وغواړي. په سمنګان کې د سکرو په کان کې د ایسارو شو کارګرو د ژغورنې هڅې روانې دي. په دې کان کې د سې شنبې په ورځ 14 وشوه چې دوه تنه یې سمدستي ووژل او 14 تنه نور د کان په 200 مترۍ کې ګیر پاتې شول. په شمالي وزیرستان کې پرون د پوځیانو د ګزمې پر موټر د سړک د غاړې ماین 14 وشوه. په دې پیښه کې دوه سرتیري ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د تاجکستان پارلمان پریکړه وکړه هر چا کې په بې پروايي بل کسته په کورونا وایروس یا بل چاته کورونا وایروس انتقال کړی وي مجرم پیژندل کیږي. او د دینی ازادیو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو په کلنی راپور کې ازبکستان او سودان د هغو هیوادونو له لست څخه ایستل شوی چې دا ازادۍ پکې ډېرې نقص کیږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. مخکله دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو یو راپور راخلو. د کندوز اوسیدونکو او ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې د کورونا وایروس د تشخیص د مرکز د نشټوالي له امله د کورونا وایروس د مشکوکو پیښو پایلې په ځان سره اعلانېږي. په دې اړه پام وکړئ د اجمل آریان راپور ته. او ورپسې هم اونیز پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې.
د کندوز خلک او ولایتي شورا وایي په کندوز کې د کورونا وایروس د تشخیص مرکز نشټوالي خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره کندوز د شمال ختیځ ولایتونو د زون مرکز دی او دلته باید د کورونا وایروس د تشخیص مرکز جوړ شي ترڅو د کورونا وایروس د مشکوکو پیښو سمپلونه په خپل وخت سره معاینه او پایلې ژر اعلان کړي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو اجمل کاکړ او رحمت الله همنوا په دې اړه ازادۍ روډي ته وویل
کله چې موږ وینه ورکو باید وینه همدلته موږ زر په زر د موږ نتیجه لاسته راکړل شي چې مطمئن شو هغه څوک چې قرنطین کوي کور کې قرنطین کې کشافخانه کې صفخانه کې بستر وي وختونه کوو له دولت نه له مرکزي دولت نه د عام روغتیا وزارت نه چې تر څو دوی د تشخیصي مرکز چې ډېر اساسي ستونزه دی موږ ده دا دلته پرانیزي.
په سلهاو کسانو خپل د نه ورکړې ده اما متاسفانه د دوی نتیجه نه راغلې. عام وزارت عام محلي مسلین د خلکو په سترو کې خاورې شیندي. یوه هفته بعد لس ورځې بعد دلته مرکز جوړیږي اما متاسفانه هیڅ شی تر اوسه درک نه لري.
دوی زیاتوي په کندوز کې د کورونا وایروس تشخیص مرکز نشتوالی د بدخشان، تخار، کندوز او د بغلان ولایتونو خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د دې ولایت یو تن مدني فعال رفیع الله هدایت په دې اړه وویل
د تشخیصي مرکز باید جوړ شوی وای، پرانسل شوی وای، ځکه دلته حوزوي روغتون ده. خلک د بغلان، تخار او بدخشان دلته راځي مراجعه کوي چې هغوی صحیح ستونزې دلته حل شي. خو له بده مرغه دلته دا مرکز نشته. کوم ناروغان چې دلته راځي د دوی ټیسټونه اخیستل کیږي ډیر وخت وځي.
د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وایي په وار وار دغه موضوع له مرکزي حکومت سره شریکه کړې خو تر اوسه پورې ورته پاملرنه نه ده شوې.
هر چه عاجل مرکزی تشخیصی لابراتوار تیپ وایروس کرونا را تشخیص بکنند ایجاد گردد.
موږ په وار وار له مرکزي حکومت او د عامې روغتیا وزارت څخه غوښتنه کړې چې په کندوز کې د کورونا وایروس د تشخیص مرکز جوړ کړي خو تر اوسه پورې زموږ د خلکو دې غوښتنې ته توجه نه ده شوې. د کندوز دیوالي وایي نسمت الله مرادی بیا وایي د ولایت رهبری دغه موضوع د عامې روغتیا وزارت سره شریکه کړې ده او تمه لري چې په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت اقدام وکړي.
دا د وزارت ساتامه مسؤلیت دی او په دې برخه کې لمغ سره ژمنه هم کړې ده او بار بار موږ په لیکلي بڼه باندې په رسمي توګه د کندز د خلکو دغه اړتیا ورسره شریکه کړې ده. امیدوار یو چې په نږدې ورځو کې کندز لپاره د کورونا تشخیصي لابراتوار جوړ شي، ځکه چې موږ ساختماني چارې او کوم کارونه چې په دولتي ادارې پورې مربوط وو هغه پای ته رسېدلي.
د دوی په خبره کندز د شمال ختیځ ولایتونو د زون مرکز دی او د کورونا وایروس د تشخیص مرکز نشتوالي له کبله اوس مهال له بدخشان، تخار، کندز او بغلان ولایتونو څخه د کورونا وایروس د مشکوکو کسانو سمپلونه د تشخیص لپاره بلخ او کابل ته استول کیږي او پایلې د یوې اونۍ په تیرېدو سره دغو ولایتونو ته رارسیږي، چې دې مسلې د شمال ختیځ زون خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. و به وایو چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسؤل ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو، که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه دا بشمیره او متعدده تعریفونه لري، چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار و اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحی رسول دته زورونه وای، او دغه نو زورونه د افغانستان اساسی قانون، د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووس په کود جزا کې د ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي، یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د یو جنګونو نه راووته او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی، دولت د دې هیله ښودلې چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کوي او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوی دی، د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنوعیت راغلی دی او زورونه شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي، په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي دغه آزار، اذیت، عذاب ورکول، درد ورکول جسمی، روحی په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نلری. هیڅوک نسی کولی چې خپل او یا د ده قدرتمن کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دای سکوت ورته کوي، او یا امر درېمګړی تور کوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی بل خپله بل فعل چوپتیا سکوتې او د درېمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون وهل ډبول او ده ته ځوران ورکړه، دا هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه یو توجیه لري. نه حکومتونه کوای سي چې د یو مزنون نه په دې باندې اعتراف ولري چې ګویا زه کولای سم د دې د زورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوای سم، د دې په واسطه کوای سم چې زه نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کړم، او یا زه کوای سم چې په دې شکنجې په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوای وکړ سم وکړم. نو په دې اساس باندې هیڅ نو توجه نه دی کشف له خاطره څوک څوک زورولی سي، او نه دی یو جرم کوله په جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلکو انسانانو زوان د هغه صحي هغه وژغوري د قابل د توجه نه ده. په افغانستان کې د قوانینو په اساس، ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې زورونه شخص ته خپله د ده وجود ته درد رسول او یا د ده روح ته رسول، که په دې خپله د ده په جسم باندې دا درد و روح تحمل کیږي جسم باندې، او یا د ده روحي جسم چې مثال بل څوک د ده ورور د ده پلار یا بچی نیسي هلته وایي چې تر هغو دی اعتراف او اقرار وکړي چې تر هغو پورې د معذف کس خپل څېړنې او تحقیق ته ادامه ورکړي چې تر هغو نور مضنونین په دې رابطه پیدا کړي هیڅ نوه جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي؟
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله، خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د زورونې منع راغلې ده، او همدغسې په قانون د اجرایت جزایی کې هم د زورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې چې نافذ و په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما چې اشاره وکړه د افغانستان حکومت د اتهم کال نه په دې خوا چې د یو دیموکراسي خوا ته یې قدم ایښود او د ده ژمنه یې وکړله په بن کې چې موږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسی د نسبت د نورو اساسی قانونو چې کوم موږ په تیرو کې لرو د هغه په پرتله ښه قوانین جوړ سي. د رعایت په خاطر او د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل، د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجې وموندلې، د دې شکنجو ګوتنیونه دولت ته دا خپل د افغانستان دولت ته دا وړاندیزونه وکړل، د دې په هغه کې سفارشونه یې وکړل. بالاخره د دادخواهي په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسیون د منع شکنجه یو د هغه له خاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسیون د منع شکنجه هم په نړیواله سطح مابین ته راغی. افغانستان خوشبختانه دې الحاقیت هم ژمن سوی دی. په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو. د دې هلو ځلو د ملي او د بین‌المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د منع شکنجه او یو کمیسیون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس و اجرا سو، چې خوشبختانه د دې کمیسیون مسؤلیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی، سکرتریت لري په دې کې، او په دغه د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره افغانستان ډیر ښه د قوانینو پیشرفت وکړ د دې ځورونې په رابطه کې چې ځورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري. نو دغه ملي او بین‌المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د تجویز یا جواز او توجیه نه ورکوونکې یو عمل ښودل سوی دی.
په افغانستان کې د شکنجې پیښې ډېرې تر سترګو کېږي، حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظاره نه دي، یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي. د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي. هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په زورونې باندې کیږي، په شکنجه باندې کیږي، د هغه نه ویډیو تصویر اخلي، اول خو راځئ د اسلامي اصولو او د اسلامي قوانینو په رڼا کې د انسان اصلا ځورونه او تعذیب جواز نه لري. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی د حیواناتو په رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبح کوئ هغه ته چړه او تبرګای مخته مکیګ دی بلدا چې هغه آله د ذبح دومره تیز کوي چې د حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نکړي. نو وخت کې چې په زمونږ خوږ پیغمبر سند په دیر د حیوان په رابطه وایي چې یعنی په څه چاړه او یا هغه وسایل د جارحه و یا د مرګ اسباب د یو حیوان مخې ته مه کیږدي، تاسې ممنوعیت راغلی. نو انسان خو په طریقې اولا باندې د هغه ځورونه د هغه شکنجه اصلا روانه ده، ولو هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هغه تا سره په سیاسي ډګر کې مخالفت لري یا موافقت لري. یعنی هیڅ نوع مخاصم گروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا په مختلفو ډلګیو باندې دوی ویشل شوي دي، د خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک زوروي شکنجه کوي، دغه نوه شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته حکومتونو ته حتی قومي مشرانو ته هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دې څوک وزوروي. که چیرته څوک زوروي د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس به له درې کالونو نه حتی که په د شکنجې او د زورونې په نتیجه کې یو سړی مري دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 150 کالو دی او چا د بند سزا وي، دا به دغه کسانو ته چې په زورونې باندې متوسل شوي دوی ته به ورکول کیږي. یعنی بیا په اخره کې زه دا وایم چې زورونه شکنجه د قانون د قوانینو له نظره او فطری له نظره هیڅ نوه توجه نه حکومتونو تسته نه ډلګیو تسته نه مافیاو تسته نه هغه چا تسته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافق هیچ چا ته جواز نسته ده.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
روختیا نړیوال سازمان څوي
کتابه لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کوونه
رغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. قلم مې راوچت کړل، ما ویل تا باندې غزل لیکم، ستا په سپین رخسار په سپین جمال باندې غزل لیکم.
خط پر ما د سنم راغې قسم مې شوا په حالنګ. خط پر ما
قلم څو وخت را پیدا شو؟
قلم د بشر د ژوندانه لپیل څخه یا د تمدن لډیرو په خوانیو توکو او ابزار څخه دی.
ارزښت پڅ کې دی.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای اول ما خلق الله القلم، اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړو هغه قلم و.
او د قلم د ډولونو پاکل څومره پیګی؟
به قلم دی، خودکار دی، خود رنگ دی، پنسل دی، بعد چې هغه نه لوړ دی پورته دی 04 ورته وایي چې هغه هم قیمت دی هم خط خی دی.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې د قلم تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د قلم په اکله د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړی له آزادی رادیو سره وسی. ځوانانو راشي وسلې کېک دی، ځوانانو راشي وسلی کیک دی قلم را واخلې چې وطن آبادونه. تجربه خود لري هغه چې د قلم وړي څوک وکړل د ټوپک او توري تیری څوک ونشوي کړلای. په همدې قلم کولای شو چې ټولنه نیکمرغه کړو، ولسته مانوي روزنه ورکړو. د قلم په زور کولای شو چې ښه او بد توپیر کړو او د حق په پلوې د باطل مقابله وکړو. که قلم نوای کتاب بنو، که کتاب نوای علم او زده کړه بنو، که علم او زده کړه نوای بشریت به تر وسه د جهالت او ناپوهۍ په تور او تیارو کې ډوبو. د نړۍ اکثره پوهان وایي چې په فزیکی جنگ کې به خامخا خلک خپل سرونه له لاسه ورکوي، شتمنیو او خلکو ته به تاوان رسیږي. خو هغه ټولنه چې پر مختللی قلم او لیکوالان لري تل به د همدغې قدرمنې وسیلې په مرسته په آرامه ساه خپله مبارزه کوي او بغیر له کوم زیان او تاوان څخه ولس ته سوکالي او آرامي راوړلی شي. قلم د انسانانو د ژوند په هر ډګر کې د بشریت لارښود پاتې شوی دی. قلم معلم دی، قلم ډاکټر دی، قلم خطیب دی، قلم لوی امانت دی چې الله تعالی انسان ته د هدایت لپاره ورکړی دی. د قلم د ارزښت او تاریخ پاک لمو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلی دی.
قلم د بشر د ژوندانه له پیل څخه یا د تمدن له ډیرو پخوانیو توکو او ابزارو څخه دی چې د بشر په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره بشري افکار او عقاید باورونه غشتنې او خپل پیغام رسول د همدې قلم لارې څخه رواج سول. تر ټولو لرغونی قلم هغه د ډبرې څخه جوړېدل چې په تاریخ وړاندې زمانو کې به له هغه څخه استفاده کېدل. پر دیوالونو باندې، پر غرونو، پر تیږو، پر ډبرو باندې به د ښکار په وخت کې دا غو څخه استفاده کېدل او ځینې راهنمایګانې او لارښوونې به د ابهام او تفهیم لپاره د همدې قلم په موټ باندې حقاقي کېدل. داسې هم څه دي چې بشر ځینو نښو لپاره طبیعي رنګونو څخه د ګوتې څخه هم کار اخیستی دی. خو په رسمي ډول د قلم تاریخچه 300 قبل الميلاد کې مصریانو، یونانیانو او بین النهرین یا وسنی عراق خلکو ته رسیږي چې هغوی به د هډوکو څخه، لرګیو څخه او د ډبرو څخه قلمونه جوړول، په رنګونو به لړل، بیا به په هغه باندې خط جوړاوه. البته د پاپیروس کاغذ را وروسته دغه جریان پیدا کی. دغه سی په چین کې هم یو ډول د ورشتانو څخه قلمونه و دا به جوړېدل. په هند کې موهنجودارو په اریانا کې د خپل وخت کلمونو خاص ارزښت لري. د اډوکو څخه، د لرګیو، د نل څخه، د وسپنې څخه کلمونه جوړېدل چې موږ ډبرین لیکونه وس هم لرو. په 500 قبل میلاد کې خپل د بلن نهرینو، یونانیانو، د مصریانو دته 500 چې د هډوکو لرګیو پر ځای مش کولای چې د پلیزه وسپنې کلم جوړ کو، هغه نو کوټه ورکو. شاوخوا 2500 کال په خواڅخه را پیلېږي. دغه سي ماستر دوره کې بیا په 1800 کې انګلستان کې پولادي کلم، البته 30 کال وروسته بیا په 1800 کې لاود په نامه د یو امریکایي خودکار کلم اختراع کړ. په 1800 میلادي کې امریکایي واټرمن لومړی خودکار کلم اختراع کړ. البته دا شوه کېده چې د طلا نکبو درنګ چاچ کې به ورچول او دغه څخه به ګټه اخیستل. په 1914 کې بیا د شپر په نامه باندې یو کس شکل قلم جوړ کړ.
خغلی دوست زیاتوی چې قلم د خپل ارزښت او درنښت لوجه په شعر او شاعری کې هم زیات یاد شوی دی.
په پښتو شعرونو کې خپل د قلم یادونه سوې ده. د بیلګې په ډول څوک چې خبر سي د خط له خوند د قلم بنژدې په هر بیا بند شمار د نور او هرپونو څکلم چې والی په دې درې پیوند، او یا هم بل شاعر وای په به بګړې قلم به توره د بابا کړم، دا نه لرنې قام به د وخت وسره آشنا کم. په قطعه یو ششه که به ورشه واچه و ورشه که به رنگ توی که پاقه بندی به دقه سی پا که کراوه و خط به پلیکی. موج یو دول خاص مخصوص کلمان نور هم در لودل دا به پشیدو بندی که کریدل پر سپین کاغذ به پاقه بندی خط لیکل که دی، دا خط به بیا لیجل که دی چه نسل وستالی کم چه تی چه به ورسیه دلی هاگه بیا پر داغه لیکل سیوی کاغذ بندی یری شندلی اغا یری چه بپرو شندلی دا حروب به برجسته سول او خط به بیا لوستل که دی.
تر څو چې په قلم کې رنگ او ذهن کې تفکر موجود وي، ترغه به قلم لیکل کوي او ذهنونه به نوښتونه رامنځته کوي. قلم خپل رنگ وچوي خو د انسانانو اعمال او د نسلونو تاریخونه لیکي. خو یو مضبوط قلم کولای شي چې د نسلونو تاریخونه هم جوړ کړي. قلم نویو نسلونو ته د پخوانیو پیړیو حالات، عادات او مفکورې په لیکلي ډول وړاندې کوي. د قلم نور کمال د ننګرهار اوسیدونکو اساق مومند روخانوی
زینې خبرې دي چې هغه خلک نه غواړي چې په ژبه بیان کړي، همدا قلم د چې دا خبره بیانوي. نو په دې خاطر باندې قلم ډیره با ارزښت ډالۍ ده. دا معنی نه ورکی چې لیکل وکړي زموږ افکار بیان کړي. قلم ته ځینې اصطلاحي معناګانې هم شته دي. مثلا په یو شعر کې وایي ما بي وینو ما بي ډزو رقیب مات کړ په قلم مې قلم کړه تر نصر دی. ځین خلک وایي داسې اصطلاحات دي قلم په باره کې، په قلم دې برکت شه، کوم زور چې قلم لري هغه په ټوپک او جنگ کې نه دی. دا یو اصطلاح ده. بل اصطلاح قلم دې مات شه، څوک چې یو چاته خیری کوي یا یو لیکوال ته یا یو څېړونکي ته، نو بیا وایي چې قلم دې مات شه ځکه هغه به ښه خاطرات نه لري. ځینې خلک چې جنګونه کوي هغوی وایي قلم یې په سرو وینو لړلی دی. بیا وایي چې یو څوک دی ډېر ښه لیکوال دی ډېرې ښې لیکنې کوي، یاره وایي له ده نه ځان ساتي، په قلم کې ډېر زور شته. ځینې خلک چې یو چانه ښه نه راځي بیا وایي چې قلم دې وچ شه. نو قلم تر ټولو ښه ډالۍ ده. زه په خپله اکثره وخت زموږ کور ته چې څوک مېلمانه راځي، مشران خلک راځي، نو زه هغوی ته قلم ډالۍ کوم، ځکه چې قلم زموږ دنیا ده، قلم زموږ ژبه ده، قلم هغه څه دي چې موږ نورو ته ورپېژني.
قلم په لومړي ځل موږ ته د پوهې چال رسته کوي. قلم د خپل رنګ په واسطه زمان د کاغذ پر مخ نقش کوي او ثبتوي. په قلم سره کتابونه، مکتوبونه، لیکونه او نور چیزونه لیکل کیږي. په دفترونو، په هانتونونو، خوانځیو، دوکانونو او داسې نورو ځایونو کې ترې کار اخیستل کیږي. نقیب چې د کابل په ښار کې قلمونه خرڅوي وایي که څه هم خپله نالوستی دی، خو د قلم خرڅول سخت خوند ورکوي.
سړی سواد ولري، قلم ورسره د جنګ او جدل به نه راځي. او قلم نه یې داسې لکه دا اوس چې تپه تیاره ده، خلک په کړاوونو اخته دي، علت دم دغه قلم دی. زه دوکاندار یم، قلمونه راوړم، خپله خو قلم سره مې کار نشم، مګر ډېر مې خوښېږي. ماشومان د مکتب چې راځي اخلي، مامور مدیر اخلي چې په کار یې، بی قلم دی، خودکار دی، خود رنگ دی، پنسل دی، بعضې چې بیا هغه نه لوړ دی پورته دي 04 ورته وایي، چې هغه هم قیمته دی هم خط ښی دی.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیریات د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زه مستقبل مړو ژوند را پیاسې دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو په خبرونه کې او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. د اسلام په دین کې هم د قلم، علم، لیک او لوست په اړه زیات ټینګار شوی دی. په دې اکله نوري خبرې د پوهنتون له استاد او دینی عالم نور الله کوثر څخه اورو.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اول ما خلق الله القلم، اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړو هغه قلم و. فقال له اكتب، ورته ویل ویلک. قال ما اكتب، ویل تسولکم. قال اكتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق، وایده مخلوقات او تقدیر ولیک مخکله دینه پیدا سی. نو قلم لومړنی مخلوق دی الله دا، چې ټول مخلوقات او ټول هستین او ټول موجودات غیر الله نه ټول نه عمر ډیر دا. ا دې ارزخ لدی جن معلومیږي چې الله جل جلاله لومړی ځل باندې چې وحی راولېګل او قران راولېګ، په دې کې د قلم ذکر وکړه الله په اول ورځ د وحی باندې، په اول آسمانی تعلیماتو کې، او د آسمان رابطه لزمکه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه او د قران په واسطه سره الله په غی کې د قلم ذکر وکړه. هدایتو کې الله فرمایل اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم. الله دی قلم په واسطه سره بشر ته تعلیم ورکړی دا. ارزښت دې کې نغښتې ده چې قران لومړی قلم یاد کړی، او دا رقم دوهمینه سوره چې د قران راغلی هغه هم د قلم په نوم باندې راغلی ده، سوره قلم نون والقلم وما یسطرون. دلته الله جل جلاله دا دومه سوره ده، یعنی رسول سوره علق نه پیغمبر علی السلام ته سوره علق اول کړه نازل سوره، او سوره قلم دومین سوره ده. په دې کې الله د قلم ذکر کړی او قسم په قلم باندې یاد کړی ده چې دې ارزښتناکي او د دې ارزښمندي او د دې هغه اهمیت بشر ته خي نون والقلم وما يسطرون.
درنو دوستانو، کله چې د قلم نو مخلو نو کاغذ موسم لوار سترګو ته دریږي، ځکه قلم او کاغذ یو د بل بشپړونکي دي. د همدې لپاره خو په راتلونکي خبرونه کې د کاغذ پاکله معلومات درته وړاندې کوو. هیله ده چې وایوري د اوس لپاره د خدای په امان. پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو